درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د غشمن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د راپور له مخې د جاپان سفیر د دې ترڅنګ ویلي چې جاپان د نشه یي توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدي او اغیزناک مبارزه وستایله. له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه هم داراس ویلي چې هیواد به د جی و هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو در رامنځته کېدو لپاره هڅه وکوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولي اندېښنه ښودلې ده. هیومن رایټس واچ پرون پنجشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقونو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپله وروستۍ مسابقه کوي. د فوتبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې نه وروسته 2 بجې پیلې شي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لویو وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت یې بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زاتران به په ملا کې د یوه ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 لوبغاړي ته چې په خپلو وروستیو 2 لوبو کې 9 اخیستي ویل شوي وو چې د جنوبي افریقا په وړاندې د روانې میاشتې د یو ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د روغېدو په هدف له 3 څخه تر 4 اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د کامیر کلب په لوبډله کې 4 لوبغاړي، 2 روزونکي او 1 مدیر شامل دي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین لحظه تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ستیفن دوجاریک وویل د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیره اګست میاشت کې له د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 سیمو او شارونو کې د والیانو او د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالی بللی او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالۍ نه دي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې جرمنی د طالبانو د پریکړه چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منلې. ځینې افغانان د پریکړه د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدول بولي خو نور وایي.
افغانستان پاسپورت په اساس منی د منګ مشکل حل کیږي په دې کې د منګ پاسپورت ایکسپایر منګ ته ویزا راکړي
د بشری حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر استلو انتقاد وکړ د روغتیا نړیوال سازمان وای په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیر پیشي په افغانستان کې دي
د مون په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي زه خپل شپږ ماشومان لرم په جمعه کې خو ما یو ماشوم په سال کېږي
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونه وای په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وای
که چې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي زموږ د وی پانی پته په یاد لري ازادي رادیو.com جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری چارې به اعتبار وګڼل شي د جرمنی دوچې ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلې چې د جرمنی د باندنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قنصلي خدمات د مونشن په قنصلګری پورې محدود شي منلې ده په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري جزئیات په دې راپور کې واوري
د روان میلادي کال د جولای د میشت په روسیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمیر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 مادي یو راپور لمخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری خدمات به اعتبار وګڼل شي یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی تر سکړی چې لمخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قنصلي خدمات د مونیخ په قنصلګری پورې محدود شي چې د محل یا د قنصلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مختوړي خودوچ ویلې دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قنصلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قنصلي خدمات وړاندې کړي ځکه په خبره د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1968 کنوانسیون سره په ټکر کې ده د دغه آلمانی رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمنی حکومت د یاد موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبرې اترې هم لري دي د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په روسیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور لدی وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوی سندونه نه مني په اعلامي کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او د غشان د جرمني د منشن قنصلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلې نظرونه لري د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د مونشن قنصلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به د دوی ستونزې راکمې کړي هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو دې افغانان لپاره ډېر غټه خبر ده په دې چې دا د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي په دې چې که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر مونږ ته ویزا راکوي هره ویزا باید درې کاله بعد تمدید شي او بعضې خلک یې دایمي ویزا لري نو بعضې خلک یې درې کاله یو کاله بعد هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزا ورکول کېږي د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېر غټ خبر دی
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قنصلګری د چارو د بې اعتبار غړل کېدو پریکړې نه هیله کړای دی هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مله شک په بنو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو به اعتبار کېدل یو ناهیلي کوونکې موضوع ده او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان دپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خو دا ستونزه ده چې افغانان به د ډېرو لرې ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته او هلته به د خپلو چارو د مختبول دپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهم ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13 نیټه 23 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. که څام تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي، خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دا بل موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچن وضعیت له پامه غورځولی دی. دغه سازمان د پنځشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او ښځې له عمومي ژونده لرې کړي دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د عابد سپوږمې په راپور کې.
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت 13 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقونو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبې په ورځ ناوخته په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د جرمني سخت دریزه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشته یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلی او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول یوه بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته ونه استول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک تر لاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمنی او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمنی څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلانو دا پریکړه له یوې مشاعرې وروسته کړې چې پکښې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټنګ غر په محلنۍ مشاعره کې د یو شمېر شاعرانو لخوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رزی د مشالو ارمان وکړ په خدای، ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو د خوانزیو په حق لوي انتقادي شعر دی. دا مشاعره د تیرې جمعې په ورځ د وګي په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشاعره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د دې تنغره په مشاعره کې د نجونو خوانزي تشیرونه ویل شو. ور سره د ګلمن پښتون لپاره غوچت شو. د ټول مشاعره ترتیبونکي مورغختل شو او ترڅنګ ورسته نو پریکړه شو پرتونکي کې چار څو مشاعره کې شعر وایي. لمړی باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي او ته شعر ورکي غوي به ورته امضا کوي. د غي ورسته په مشاعره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج دی.
هغه د هم مای چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکو په مشاعرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په جبا چې د شعر و دور دنی فلوري په مال.
د پخوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. د هم چنغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شعر خدا بل دا شعر په واک کې نوي کنه، ځکه چې ډیر شعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نوي خو هغه د زړه چیغوي. شعر چې د ټولنې سترګې یاد ټولنې عکاس بلل کیږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې غي ورته پرتوي دای ګل انزور کی. باید شعرانو ته بشپړه ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دا شوی د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګ په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی ویلي چې د غزې په مرکزی او جنوبي سیمو کې تیر میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې د بشر پالنې له ماسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګر ملتونو او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو لوحاتو ته دوام ورکړي. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخه د اگست میاشت له 19 متر پایا پورې په غزه کې په 113 پخلنځیو کې 450 زره وخته ډوډۍ پخښ شوې او سیدونکو ته ورکل شوې ده. دو جاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته په رښتینې ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولیږدوي. په غزه کې د دویمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي، په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د غزې په 11 میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منع شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغېزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګ خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوې او همدارنګ ناامنۍ زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل په روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هیواد پر جنوب د سخت دریځ حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوی د غزې ترنګ کلا بند کړی او پر لوی برخې بریدونه کړی دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړي وو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د منځري ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کالني راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په ساویه د کولرا 80% پیښې او له عمله نه اویا سلنه مړینې په افغانستان کې سب شوي دي. خو یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې د کولرا د ناروغانو درملنه ورته ستونزمنه ده. عابد سپوږمۍ پرې راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ او لامل یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړي ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او لامل یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور لمخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډیر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډیر هغه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د WHO په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او په 2020 کال کې دا شمیر 15% ته رسیده. WHO زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 50 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي. خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مون په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي او د ایصال چې ده ډېر خطرناک ناروغي دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایصال کیږي که ورسوالی کلینیک پورې زون ولر کې خوړ لرو هغه کې اوبر اوتلی پرلې موټر زینه مجبور سپیشل موټر بونی سی او د مونږ اقتصادي وضعیت خراب دي و سم ورته نه کیږي چې سپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړيږي. د کندهار اوسیدونکو پلوشې په دې اړه ازادي رادیو ته زیاته کړه.
زه مریض یم، مورجان مې مریض یم، سودا فی ډاکټر ته تلیز خنو شلو او کورولا مریضی لرو نو هیڅ نه کیږي. ګون مور مې مریض ده، زه مریض یم، ګرمي ډیره ده او هیڅ وسم نه کیږي چې تداوی ځل وکړو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغي د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیايي خدماتو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کیږي، او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخ کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ ګراف نه شي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سی اوبو څخه استفاده نه کول او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل د خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې دغه بانک د څنګه د پرانیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په آسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیلي واوري.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستونو سره مخ دي، او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلې ورځ خپله تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د معاش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجه نه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. د دغې ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی، نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې دپاره یو حل لاره جوړ شي، که چې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي، او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یو دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسدآباد ته راشي، او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
دلته د ماشت اخیستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بوکی دي، د ښوونځیو او د پوهنتون او د مدارس او استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړه وي. د ماشت اخیستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره د لوی مایوسۍ سبب ګرځېدل لري.
د زیتوی چی بانک په یو ګڼمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاتوي.
چې دغه ساحه نسبتا ګڼ نفوس سره، ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی، په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي، او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوی کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت په یې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپله میاشتنۍ تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ له معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د ادارې امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي، او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده، او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کولو لپاره دې لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. دا یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړې، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولی اندیشنه شو دلید. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوب کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستي سیالي کوي. که افغانستان دا سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زدران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکي اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په غزه ترنګه کې بشري وضعیت د ناورین تر حده رسیدلی دی، او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 سیمو کې د او ښارونو کې د والیانو د سیمه ییزو پارلمانونو د غړو انتخابات کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس د یوازي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسنګ پیلوي.
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ده، پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5 بجې زباید راځي سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا وو بجې باید زه له کوره ووزم، په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1:45 دقیقې مال کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 6 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورد ده، هغې سره زه یعنی سپکارت شروع کومه له زده کړې نه شروع کوم. هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما آغوی تزی و شای ورزده کوم او سی کم لمان تجربه زیاد لری زی آغونه هر عمل که زی آغونه یو شای زده کوم او همیشه ملکل یو موضوع یو مریض یو بل سر تشری کوو یا وایو پو اماغ وقت که موش یو لبل نزده کوو هم څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوها ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سې زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زنه یمه خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسې په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورځو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و ډاکټرانو ته باید دیده توان ولرم سی اغوی ته زه زدکره وکرمه، او کوم میتودونه اغا مانه پو انترویو که پوشنه که ایسی ته کوم میتودونه ته استفاده که ایسی ته خپلو شاگردانو ته یا تتا کسیران و ډاکټرانو ته ته کومه طریقه بنده ته زدکره ورکه. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سی زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سی برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفی نقطه ده. په هر څېړنه کې سی په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو، او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه له مانه مشرم ده، کیدای سي سي د روغتون رئیس هم یي، خو د صحت له نقطې نظره دا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په ایسه کې کومه فیصله
درست. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کړم اول وای مطب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه مې مطب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې مطب ولکو درېیم مې مطب ولکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول هغه د جدې میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سی کالا ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کالا روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت و که نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم درې کال هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطره مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سي اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سي کچېرې
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې جو بیا ز لاهور ته ولجلم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نو سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالت ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې به راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلې وای سي زه په شنو نمبر بریالي سوی وای خو لاور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي حالت ډېر زر زده سو نه یوازې سي وکم اول ځل خو په شنو نمبر مې بیا بریالي سو خلاص نکو او افغانانو سي په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست دی ملامته اومه هغه د زبله خاطر د تعدادو سه دوم چانس کې یا درې چانس کې کوم به د خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوی سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرډ شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن او هغه کې د لیټ چا سي ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیاب دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه و هغه به اخیستل شاګر تکړه و کنه نو هغه څه کله به تب تراتو بیا نو مجبور و سي زیار یا زحمت ډېر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو په خصوص په اخر کې مې خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد شي زموږ ته اوریدون کوله لپاره پزله پوری وی
د سه خاص جالب خونه ده خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال حالت یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلو پنځه کسه افغانان مجلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه شو سي کله موږ به ملګري شو له نورو ته خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر شو چې هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر نو نه پېژمه چې په دې کې او درېمه موږ د کشمیر و آیا چې دا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته و یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی و د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ را تګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طبه فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړل
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لغه بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلی ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سے ریزیڈینشیل کار ورته وای سی حالته باید پروختون کی کار نو کو ستله سی ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون وو یعنی د خاصی ور کرسیزال ته کار شروع کما خو اول پښتنه دا و سی تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخل سی دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو متخطوري مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی داسې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وای رزه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیو نتر نن نیو پوری سره کار وکړو نن سوه نن نیو
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړی فکر به مې نو کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره دکتر اغه ار شپاگ میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغه مطلب که سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپاگ دو زل شپاگ میس ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیول.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیاست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غوړي حوصله غوړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لوي خووي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لودې مازوي او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کوي
لور مې ماشالله شوبه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمیله نشتې نه دلته یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه نو په هغه کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پانتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبر پانتنو کې حسابېږي تاسو وایي اوس شری ماشاءالله پینځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سه موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سه کار ته ځو دا پوښتنه کوي سه تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري نو اما د دین څخه ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سیزه ولې خپل ډاکټرانو نو بیا ما څوکل سیکل به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړم چې هغه به په پښتو یا فارسی کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم اوس په الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه له شونځینه شروع سوې ده تر پانتونه پورې په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو ما بند شو خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تلی دا وغونه مرسته غواړم هغه یې ما سره همکاري کوي بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلېږم سه هغوی ته اسانتیا وي بله خبره مې دا وه سه د اوسني ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو غوته سه زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو او رما مسلسل زو دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ماته خپل ستونزې وایي سه زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري دوی مانه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنلی تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان هندستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین کې د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځکه خپل د دین چې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو زه هغه سره می تماس نیولې هلې ځلې کوم چې کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کم شي
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې کویت ته ولې لاړې او بل دا برته وشې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر پڅ کې وو
سه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر لملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته تګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا و سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.